مشال ریډیو په یو بل خبرونه کې موزه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. دا وخت په پېښور کې د ماځیګر څلور بجې شوې. تازه رپورټونه وایي چې د خیبر پښتونخوا په کوز دیر کې په یو جنازه کې ځانمرګي برید شوی چې پکې لس کسان وژل شوي او یو شمیر ټپیان دي. د دې ترڅنګ د امریکا د حقانی شبکې پر ضد له پاکستانه د کاروایي غوښتنه په سین صوبه کې سیلابونه او د باجوړ د یرغملو ماشومانو د خلاصون په اړه رپورټونه درته لرو. خو د هر څه بل خبرونو وروسته وي خبرونه ویونکی ګولایاس.
لومړی د خبرونو لنډیز. د خیبر پختونخوا کوز دیر ځله کې ځانمرګي برید کې لس کسان وژل شوي دي. امریکا یو وار بیا په پاکستان د ترهګر حقانی شبکې پر ضد د کوټلي عملیاتو ټینګار کړی دی او پاکستان کې د ډینګي طبي ناروغانو شمیره د وو زرونه زیاته شوې ده او د سریلانکا د ډاکټرانو دولس کسیزه ډله د درملنې لپاره رسیدلې ده. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په کوز دیر ضلع کې د یو بمی چاودنې په نتیجه کې لس کسان وژل شوي او یو شمیر ژوبل دي. د ځایي پولیسو په وینا دا یو ځانمرګي برید وو چې په یو جنازه ترسره شوی دی. د دغه برید یو عیني شاهد مشال ډو ته وویل د بریت پاړه نور حال با په روان خبرونه کې واوري. پاکستان وای د امریکا لخوا په دې هواد کې د ورپکو پټن ځایونو په اړه خبرداري د دوړو هوادونو ترمنځ ترهګری پر ارزښت همکاري اغیزمنه کولې شي. د چهارشنبه پورس د امریکا د دفاع چارو وزیر لیوان پینټا ویلی وو امریکا به په خپل دفاع کې د هغه بریدونو پر وړاندې هر څه وکړي چې ورپکې د پاکستان لغاړي په افغانستان کې د دوی پر ځواکونو کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایاند تهمینه جنجووا وای دغه سرګندونی د دوړو هوادونو ترمنځ د موجوده همکاري سره سمون نخوري. د امریکا د دفاع چارو وزیر په شمول چارواکي د امریکا سفارتخانی او د ناتو فوجي مرکز بریدونو ذمہوار حقانی شبکه ګرځولي چې په پاکستان کې میشته ده او له القاعده او طالبانو سره ملګری دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم په کابل بریدونو ذمہواري حقانی شبکه باندې چولې ده. د افغان بهرنیو چارو وزارت وایان جانان موسازی وای
په حمله د افغانستان د سرحدونو نه ډیورند د کرښې نه هاخوا شوې وه. هغه عناصر چې هاخوا د ډیورند د کرښې نه پراته دي هغه په دې کې دخیل و. او
بلخوا د پاکستان چارواکي وایي خپل وس ټول کوي چې ورپکې افغانستان ته وانه وړي. پاکستان کې د ډینګي طبي ناروغانو شمیره د وو زرونه زیاته شوې ده. د ډینګي طبي له کبله په پنجاب صوبه کې 15 کسان مړه شوي دي. د ډینګي طبي د مخنیوي او درملنې لپاره د سریلانکا نه 12 کسیزه د ډاکټرانو ډله لاهور ته رسیدلې ده. خبریالانو سره په خبرو کې د سریلانکا ډاکټر سیرا وای
من دلته په دې مقصد راغلی یو او تاسو لا یقین درکو چې دا ټول ډاکټران به د ډینګي مرض په ضد خپل پوره کوششونه کوي. خو موږ به تاسو ته دا هم وایو چې کچره چاته هم د دریو ورځو یا د دریو ورځو نه زیاته تبوي نو فورن د ډاکټر له لاړ شي او خپل معاینه دی وکړي.
په سین صوبه کې د 2000 نه زیات او په خیبر پښتونخوا کې د ډینګي طبي ناروغانو شمیره شلو ته رسیدلې ده. د پاکستان سند صوبه کې سیلاب ځپلو سره مرستې کوونکې نړیوال اداره اکسفام وای سیلابونو له کبله د 50 لکو نه زیات خلک اغیزمن شوي دي او متاثره خلکو ته د خوراک سکاک سیزونو سخت ضرورت دی. د سند صوبې د اطلاعاتو وزیر شرجیل میمن ویلي صوبایي او مرکزی حکومت ترڅنګ نورې مرستندوی ادارې د اغیزمن شوو سره مرستو کولو کې بوخت دي. خو د تیر کال په شان د غیر سرکاري ادارو لخوا هغو مرستې نه دي شوي. شرجیل میمن زیاته کړه
اغیزمن شوی خلک ریلیف کیمپونو ته رسول کیږي. هلته هغوی ته خیمې ورکول کیږي. هلته هغوی ته د خوراک څښاک سیزونه دوایانې او د بیماریانو نه د بچ کېدو په اړه معلومات هم ورکول کیږي. دا وخت صوبایي حکومت وفاقي حکومت او قدرتي افتونو د نظم ادارې ټولې لګیا دي کار کوي.
دا سین صوبې سانګړ بدین او نواب شاه اوسیدونکو وای بارانی او به د ډب کېدو لاملې د ملیریا ډینګي تبي هیزي او د سترګو ناروغي خوره شوې ده. په کمپونو کې متاثرین وای مرسته ورته نه رسیږي. بل خو امدادي ډلې وای چې مرستندوی کارونه روان دي او هڅه کوي چې خلکو ته ورسیږي. دا مشال رډونه خبرونه اوري. د فرانس ولسمشر نیکولاس سرکوزی او د برتانی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د لیبیا په سفر دی. دواړه مشران به د لیبیا نوی مشرانو سره لیده کاته وکړي. برتانیا او فرانس د ناټو لخوا په فوزی کمپاین کې کلک ولاړ وو چې د لیبیا ممر قذافی 20 کلن واکمنی ختم کړه. د برتانی وزیر اعظم به د لیبیا سره د مرستو پیکیج هم اعلان کړي. کیمرون او سرکوزی چې دا مهال په ترابلس کې دي او خبري غونډې به ته هم وینا وکړي، د دې وروسته به بنغازی ښار ته ځي چرته چې به د عبوري حکومت چوراکو سره ملاقاتونه وکړي. د برتانیې او د فرانس مشران دوره په داسې مهال کوي چې د لیبیا د قومي شورا کونسل د قذافي ځواکونو پر ضد د جګړې جاري ساتلو خبره کړې وه. معمر قذافي چې لا تر اوسه بې ترکه دی، ملګرو ملتونو امنیتي شورا نه د سیرت ښار د حفاظت غوښتنه کړې ده. د شام ځواکونه د ترکی سره نږدې خارونو او کلیوالو سیمو ته ننوتلي دي. فایلین وای د ولسمشر بشار الاسد پر ضد مظاهره چانو باندې تشدد تازه پیښو کې څلور کسان وژل شوي دي. د شام د بشري حقوقو د سهار اداروي په دې کمپاین کې لږ تر لږه 100 کسان نیولې شوي دي، چې پکې 8 کسان د کرنل ریاد الاسد خپلوان دي. دغه کرنل د فوج ملاتړ پریخي دي. کسوم نړیواله ټولنه د شام ولسمشر بشار الاسد دخوا د ولس د ځپلو غندنه کوي، خو ملګرو ملتونو په دې اړه څه عملی ګام نه دی پورته کړی. دا خبرونو پای.
خبرونه مو لا ګلایا ز خبروریدل په روانه خبرونه کې دا ریپورتونه اوریدای شي. د خیبر پښتونخوا په کوزدیر کې په یو جنازه کې په ځانمرګ برید کې د ابتدایي معلوماتو لمخې 10 کسان وژل شوی دي. په کابل کې د طالبانو د برید وروسته امریکا پر پاکستان د حقانی شبکې پر ضد د کاروایي غوښتنه کړې ده. په سند صوبه کې د ډیرو تباهیو وروسته باران درېدلې دی، خو زیلاب ځپلې اوس هم سرپناه او مرستو ته لاس پزنه ناستي.
خلق پریشان دي، نوی نوی افغاني خلق پری دي چې وای تاسو وزه په ګورمنډ طرف نه اوسه پورې څه داسې سہولت نشته او خلق ډیر بدحال دي.
په خیبر ایجنسی کې چارواکو د ترګرو بریدونو قربانیانو خپل خپلوانو ته نقدي پیسې ورکړې دي. په دې موقع یو کس ته خپل وچل سوی زوی ورپا یاد شو.
د درې سمور په چیرې راپاتې شوی راته زړه ډېر مسکین سره یې مسته وای او موږ له حکومت ډېر خپل شایم راکو ډېر خوشاله یو.
همدارنګ یو بل ځای اوسیدونکي
د دې ترڅنګ ځین نو ریپورټونه درته لرو. په 19 پروګرام د سندرو عمل باندې روانه غړي پای تر رسو ل مشال سره اوسئ. اوریدونکو دلته بیا یادونه کو چې تازه ریپورټونه وایي چې د خیبر پښتونخوا په ګوزدیر کې په یو جنازه کې ځانمرګي برید شوی دی چې ابتدایي معلومات وایي 10 کسان وژل شوي دي او یو شمیر نور ژوبل دي. موږ هڅه کوو چې له خپل همکار سره رابطه وکړو او د دغه پیښې په اړه باندې معلومات ترلاسه کړو، خو دا وخت امکان ونه لرلې چې موږ له هغه سره خبرې وکړو، خو د خبرونې په روانه خبرونه کې به تاسو ته په دې اړه باندې معلومات درکو. خو اوس یو بل ریپورت ترازو. د امریکا د دفاع وزیر لیون پنیټا ویلي چې د القاعدې د پخوانی مشر اسامه بن لادن په شان د دې ترګري ډلې اوسنی مشر ایمانوئل زوایری هم په پاکستان کې دی او نور په دغه هیواد کې د پټي حقانی ډلې لخوا په افغانستان کې بریدونه برداشت نه کړي. دا خبرې لیون پنیټا په کابل کې کړې دي او له اسلام آباد څخه د مشال همکار احمد الله ریپورت راکوي.
خبریالانو سره خبرو کې د امریکای دفاع وزیر لیون پنیټا اویل چې حقانی نتورک په افغانستان کې د حمله کولو وروسته واپس په شمالي وزیرستان کې خپل پټنځایونو کې پټیږي. لیون پنیټا زیاته کړه چې پاکستان نمنګ څو واره مطالبه کړی دا چې حقانی نتورک په ضد د کاروایی وکړي، ولی پاکستان تر اوسه د حقانی نتورک په ضد هیڅ ګامونه پورته نه کړل او اوس امریکا به د دوی په ضد کاروایی کوي. خبریال او سیمایزو چارو کارپو مشتاق یوسفزی نه چې کله مشال ریډیو او پختل چې لیون پنیټا د بیان وروسته امریکا په شمالي وزیرستان کې د حقانی نتورک په ضد څه قسمه کاروایی کولی شي؟ نو د هغوی وینا ده
دا لومبی ځل نه ده چې امریکا دا قسمه ګواهونه کوي او پاکستان باندې به وځي تاسو د حقانی نتورک خلاف کاروایی وکړي. نو زه خو نه ګورم چې د امریکای فوج به په خپل باندې پاکستان ته راشي او هغوی به په ټرایبل ایریاز کې کاروایی وکړي. که هغوی کاروایی کوي نو د هغوی به همدغه د ډرون حملې وي او کیدی شي د هغوی جهازونه ځینې ځای کې راشي او پاکستان کې دننه کاروایی وکړي. خو زما دا نه ده خیال چې د هغوی فوج به راشي او په دلته به په خپل باندې کاروایی وکړي.
د دفاعي چارو کارپو بریګیډر ریټایرډ سید نذیر نه چې کله موږ وپوښتل چې پاکستان ولې د حقانی نتورک په ضد کاروایی نه کوي، نو د هغوی وینا ده چې حقانی نتورک پاکستان حکومت سره امن معاهده کړې دي او د دوی په ضد څه قسمه کاروایی کول پاکستان په ګټه کې نه دي.
تر څو پورې چې دا تعلق دی چې د حقانی نتورک خلاف دې اکشن واخلي، نو دا وړاندې پاکستان واضح کړی ده چې هغوی سره زموږ معاهده ده او هغوی په چیرې د افغانستان بارډر نه دننه ځي. ځانته د ISF او د ناټو فوجونه پراته دي، په کار ده چې د هغوی مخنیوی دوی کوي. بل طرف ته پاکستان الزام په هغوی باندې لګوي چې چترال کې په وو چیک پوسټونو باندې یو ډېر کوآرډینیټډ اټیک راغی، نو دوی په هغوی باندې دا خبرې د نورستان او د کونړ طرف ته وراړی. نو دا خو یو قسم لا بلیم ګیم شو.
کارپوهانو تر مخه چې تر څو په افغانستان کې امن نه وي راغلی، تر هغې په پاکستان کې امن نشي راتلی. کله چې موږ د سید نذیر نه وپوښتل که حقانی نتورک د پاکستان حکومت سره امن معاهده کړي دي، نو بلخوا د امریکې تر مخه په افغانستان کې حقانی نتورک د ترهګرۍ کاروایان کوي. په کار نه ده چې افغانستان کې امن لپاره پاکستان د حقانی نتورک په ضد اپریشن وکړي. سید نذیر وایي چې د مسلې حل اپریشن نه بلکې مذاکرات دي.
حقایق چې کوم دي هغه ډېر مختلف دي. کوره دا خلکو دواړه طرف ته شته. په قبایلي سیمو کې پاکستان فوج څومره اپریشنونه وکړل؟ په جوړ کې درې اپریشنونه وشو، په مولاندو کې څلور اپریشنونه وشو، په سوت وزیرستان کې درې څلور اپریشنونه وشو. آیا دا اپریشنونو نتیجه امن راووته؟ نو دا اپریشنونو سره دا مسلې نه حل کېږي. په دې حل په ساده چې د سیاست په تور راوباسي.
یاد دي چې د تیرې نهې په ورځ وسلوال طالبانو په کابل کې د امریکې په سفارتخانه او د ناټو په هډ کوارټر برید کړی و، کوم چې تر شل ګنټو پورې جاری و. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې وویلې چې په د خیبر پښتونخوا په کوز دیر کې په یوه جنازه کې ځانمرګي برید شوی چې ابتدایي اطلاعات دا وایي چې لس کسان پکې وژل شوي او یو شمیر زخمیان دي. له پېښور څخه غلام غوث سره د ټلیفون په لاین باندې دی. غلام غوث، تاسو تر کله کوم او داسره توسه چې د دغه پېښې حال که تاسو راکړئ؟
جی منه کاکل صاحب، دغه پیښه چې کوم د کوز دیر ثمرباغ دغه د تانې په حدودو کې ستبر کلی دی، ستبر کلی کې دوه نیمې بجې د سلطان نومي کس چې کوم دی نو جنازه وه او په هغې چې دغه چاودنه شوې ده. پولیس چارواکي وایي، ما چې د هغې سره کومې خبرې ترې وکړې، د کوز دیر پولیس وایي چې دا یو ځانمرګې برید دی او پولیس چارواکو تر دې دمه په دې کې د لسو کسانو د مړینې پخلی کړی دی. او د ځایي خلکو سره چې ما خبرې اترې وکړې نو هغې دا وایي، ځایي خلک دا وایي چې په دې دغه کې په دې برید کې د شلو څخه زیات کسان چې کوم دي هغه مړه شوي دي او یو شمېر د شل پنځه شو پورې نور مړه شوي دي، ژوبل شوي دي او اوس چې کوم غړي امدادي کاروایان دي خلک هلته کې راغلي پراته دي. اوس هم مطلب دا دی چې هسپتالونو ته هغه مړي او ژوبل کسان چې کوم دي هغه منتقله ولی شي. په علاقه کې چې کوم دی امنیتي ځواکونو ټوله سیمه چې کوم ده په خپله ولقه کې اخیستلې ده او ډېره یاره پراخه ده.
او غلام غوث، تاسو یعنی که چونکی اوس ابتدا ده او تاسو به د دې معلومات ګوره کړی وي کنه وي، خو کبارال تاسو په دې باندې معلومات را غونډ کړی وي چې آیا دغه سیمه چې کوم تاسو یاد کا ثمرباغ او دغه کلی چې تاسو یاد کی، زما دا خیال دی چې ټلیفون کاته سو د غلام غوث بارل. غلام غوث په وینا باندې پولیسو د تویلی چې لس کسان چې دی هغه په دې ځانمرګ برید کې وژل شوی، خو ځای خلک دا شمیره شلو پورې شای او 25 زخمیان دي. اوس هم د خبرونې یو بل رپورت ته ځو. د افغانستان د کونړ والي ویلي چې د هیواد ولسمشر حامد کرزي قبایلي مشرانو او چارواکو ته ویلي چې د پاکستان له باجوړ څخه د طالبانو له لوري تښتول شو ماشومانو په خلاصون کې خپل رول ولوبوي. بلخوا د بجوړو مشرانو د پاکستان او افغانستان له حکومتونو غوښتنه کړې چې د يرغملو دیش هلکانو د رخلاصولو لپاره دي خپلې هڅې ګړندۍ کړي. تفصیل شانواز ترکزی راکوي.
د باجوړ جنسي څخه تختول شوي هغه ماشومان کوم چې دا مهال د کرخي پورې غاړه کونړ ولایت په سیمه کې د پاکستان وسلوالو طالبانو کې نیولې دي، لا یې د خلاصون څخه بندوبست نه دی شوی. په دې اړه مو چې کوم مهال د باجوړ ایجنسی د پولیټیکل ایجنټ سره رابطه وکړه دفتر ته نو راغله ورستو مو سو وخت د افغانستان د کونړ ولایت د گورنر فضل الله واحدی سره تماس ونیو نو د دې پوښتنې په جواب کې چې دغه ماشومانو د خلاصون لپاره د افغانستان دولت سهل زلي کړی دی یا یې کوي وای ویل
تاسو پوهیږئ چې زمونږ د پاکستان سره ډېر نږدې اړیکې دي او مونږ د صلح غږ کړی دی نو د آخوا دیخوا خلکو باندې د افغانستان جمهور رئیس اوس په خپله په میډیا کې دا غږ وکړ چې ټول دولتي ادارې او قومي مشران چې په دغه منطقو کې دي که چیرې داسې وي چې دا د افغانستان په ساحو کې وي تاسې هلې ځلې وکړي او دوی ماشومان د دې خلکو د منګلو نه خلاص کړي.
د باجوړ ایجنسۍ د مامندو د قبیلې یو مشر فاتح رحمان سره د رابطې پر وخت هغه وویل باید په افغانستان کې هم د وسلوالو طالبانو پر ضد عملیات وشي.
نہ جی ادار ماشومان سره موږ سره به تدګه چې دغه علاقه د څه چې دغه نو ګوري را موږ د نیوټو نم دغه نړۍ خپل چې دغه ته هغه نو ګوري جو کل د پکار دار چې دغه تکلیف اپریشن وکي دا پښتانه چې کم دی لکه دغه تدې توګه غوا کیږي او توګه لاله ول کیږي مهرباني دی وکي چې دغه شی حالت هغه اپریشن وکي چې موږ د ریډیو لاین پر د کوم علاقه دا صفه کې تر په حال لري من راغله دي او چا یې خپل د کردار ادا کی او دغه وکي دغه مسله دغه حل کی.
د باجوړ ایجنسی د مامون قبیلې سره تعلق لرون کې صحافي فضل حکیم خان وای جرګه خو ورتلې نشي حکومت هلی زلی کوي خو ستر جوړ نشو خو هغه یو تجویز وړاندې کوي او وای جرګه څنګه پکار ده
او د علوم کرامو چې کوم هغه عالمان دي چې په هغه کې د افغانستان د صوبه کونړه او د باجوړ جنسي نه غړ غړ عالمان واغسته شو دا غي و جرګه جوړه شو دي خلکو ته ورولې غلې شي او یو پکې دا خبره ده چې د دې جرګې یو نماینده ښکارا شي دا جرګه چې راشي په 20 رکن کمیټه جوړه شو ولا او دا مشران دي دا علوم کرام دي د دې و دا لمبر دي چې کم از کم دا غي اغل یو بر سره د رابطې پته ولګي چې کم از کم د دې سره رابطه کیږي نظام چې ان شاء الله د ټول نه بهترینه دار چې د علماء کرامو کوم جرګه جوړ شي نو دا به ان شاء الله ډیر زر کامیاب شي.
د فاتح رحمان او د فضل حکیم په وینا د دغه ماشومانو کورنیو ته ډیر خفګان دی ځکه لا یې نه ماشومان راغلل او نه خو یې تر دې دمه د خپلو ماشومانو سره رابطه شوې ده. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، باجوړ ایجنسی.
د خو د باجوړ د ماشومانو پاړه ریپورت خو 13 ورځ د نهي پرواز له پېښور سره نږدې د متنو پسمو کې وسوالو د ماشومانو د سکول په یو گاډي برید کړی چې پکې څلور ماشومان د یو ډرایور په ګډون څلور ماشومان وژل شوی او اتلس پکې ټپیانو. د پاکستان ډان او اکسپرس ټریبیون ورسپانو د پدې پېښه باندې یو خپلې ادارې لیکلي. د ادارې داود خټک لوستي او دا ریپورت یې ترې جوړ کړی دی.
د تیرې نهې په ورځ پېښور سره نږدې د متنو په سیمه کې وسلوالو طالبانو د سکول د ماشومانو په یو ګاډي برید وکړ چې په نتیجه کې درې د سکول ماشومان او یو ډرایور وژل شول او اتلس نور کسان ژوبل شول. دغه برید چې ذمہواري وسلوالو طالبانو په سر اخیستې ده د خیبر ایجنسۍ د کالوخیل نومي کلی سره په تعلق لرونکو طالب علمانو هغه وخت ترسره شو کله چې دوی د سکول نه خپل کورونو ته روان وو. که څه هم د ترګرې په دې روانه لړۍ کې تر دا دمه په زرګونو خلک وژل شوي او ژوبل شوي دي او اولسي وګړو ته په لویه کچه زیانونه اوړېدلي دي، خو د سکول په ماشومانو دغه برید په پېښور او خواوشا سیمو کې خلک ډېر خپه کړي او دردولي دي. د پاکستان د انګریزي ژبې ټریبیون ورسپاڼې د وسلوالو طالبانو د دغه حمله او بیا د دې لخوا د ذمہواري قبلولو په اړه یو اداریه لیکلي چې وایي په ځای د دې چې طالبانو دا ویلې وي چې دا برید په غلطۍ تر سره کړی دی، دوی ډېر په اوچت اواز د دې ذمہواري په سر واخیسته. د ورسپاڼې په وینا د دې اوس دا څرګنده شوه چې ولې د حکومت د دغه رنګ خلکو پر ضد یو فیصله کون اپریشن ونه کړی. د ورسپاڼې په وینا هغه خلک چې وایي وسلوال طالبان د حکومت د عملیاتو په نتیجه کې راولاړ شوي او دا چې دا جنگ د پاکستان نه بلکې د بل چا دی اوس هیڅ جواز نه لري چې داسې خبرې وکړي. ورسپاڼې لیکي چې اوس وخت را رسیدلې دی چې د دغه قسمه ناوړه کارونو پر ضد ټول خلک یو موټی شي او په یو ځای د دغه قسمه مجرمانه کارونو مخنیوي وکړي. بلخوا ورسپاڼې ډان هم په دغه موضوع خپل ادارې لیکلي چې وایي د نهې د ورځ حمله یو خبرداري دی چې دا څرګندوي چې د طالبانو یاغیتوب اوس له حد نه اوزي. د ورسپاڼې په وینا طالبانو ویلي چې دغه حمله مقصد د دغه طالب علمانو کورنۍ ته دا سبق ورکول دي چې ولې دي د وسلوالو پر ضد راولاړ شوي دي. د ورسپاڼې په وینا د دې لمخه په باجوړ کې هم وسلوالو ماشومان تښتولي او د تښتونې تر شا یې ورته دریز وړاندې کړی دی. د ورسپانې په وینا د دې دواړو پیښونه د طالبانو پیغام ډیر واضح دی او هغه دا چې اوس وسلوال طالبان په دغه جګړه کې هیڅ یوې خبرې ته پام نه کوي. خو دلته د حیرانتیا خبره دا ده چې د دینی عالمانو لخوا د دې حملې هیڅ قسمه غندنه نه ده شوې. د ورسپانې په وینا په هیڅ یو صورت کې د سکول په ماشومانو د حملې اجازه نشي ورکېدی. ورسپانه په اخر کې دا پوښتنه راپورته کوي چې د سکول په ماشومانو د حملې وروسته اوس طالبان نور تر کومه حد تللی شي، خو بیا وایي چې مخکې له دې چې دا ترګري له برداشت نه بهر شي، ټولنې ته پکار دي چې د دې پر ضد یو موټی شي او په شریکه دغه قسمه ناوړه کارونو پر ضد اواز اوچت کړي.
په متنو کې د ماشومانو د وسلوالو طالبانو لخوا وژل د ډان او اکسپرس ټریبیون ورسپانو ادارې چې د اوت خټوک تر وړاندې کولې. په خیبر قبایلي سیمه کې د ترګری په پیښو کې وژل سو یو شمېر کسانو کورنۍ ته نن پولیټیکل چارواکو لخوا د یوې دستوري په محل مالی مرستې ورکړل سوې دي. په دې حق له نور حال د مشال همکار فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل تحصیل کې په بیلابیلو پیښو کې وژل شو دوه دیرش کسانو کورنیو ته پولیټیکل چارواکو لخوا د یوې دستورې په مهال درې درې لکه روپۍ مالی مرسته ورکړې شوه. د خیبر پولیټیکل چارواکو په وینا په کال 2009 کې په تورخم پوله باندې د روژه ماتي په وخت خاصدار ځواک په استوګنځای باندې یو ځانمرګی برید شوی و چې په ترڅ کې 22 خاصدار وژل شوي وو. او د روان کال په مې میاشت کې د لوړګي په بای پاس سړک باندې په افغانستان کې میشت ناټو ځواکونو دپاره تیل وړونکي په یو ټینکر کې بمی چاودنه شوې وه چې په نتیجه کې 15 ولسي وګړي وژل شوي وو. د دوی په وینا باقي پاتې ټولو وژل شوو کسانو کورنیو ته به هم په خپل وخت سره مالی مرستې ورکړی شي. په لوړګي تحصیل کې د دغې دستورې په وخت مرسته ترلاسه کوونکي یو ځایي تن دنیادار اپریدی مشال ریډیو ته وویل:
زوی نوم کسبدار او اتلس کالو نو درې څلور بچی را پاتې شوي راته
همدارنګ یو بل ځای اوسیدونکی محمد ریحان شینوار وای چې څه میاشتې وړاندې د دوی کور مخې ته د ناټو د پاره تیل وړونکي په یو ټینکر کې د بمی چاودنې په نتیجه کې یوازې د دوی کور 9 کسان وژل شوي وو.
میاشت مخکې یو ټینکر و کنه د ماکپ کې وشوه. ما خپله درې زامنو پکې او څلور پکې وروڼه دوه پکې وروڼه ټول 9 کسان مونږ پکې وفات شوي. نو حکومت به شکونه کنه چکونه 3 لک روپو راوړي وو. نو مونږ حکومت ډېره شکریا ادا کوو په شش مونږ سره دا غو.
د دغه دستوري په وخت د لوړګي مرستيال پولیټیکل ایجنټ اقبال خټک د خپل خیالاتو سرګندونه صدا سي وکړه:
تاسو پته ده چې دلته د حالات یو وخت نه جوګمو د ډیر سبل کې سمته روان دي. مختلف واقعیاتو کې خلک شهیدان شول، بے ګنا خلک شهیدان شول. حکومت ته شروع نه دا احساس ته د دوه خلکو جوګمو د داسې قیمت نه دی دي چې مودا قیمت ته ودا خلکو ته مودا قیمت ورکړو واغه مته واغستو. خو بیا خو د یو څه په مرهم پټی چکو د لګول په کارو. نو دا موجوده چکوم د نن پروګرام شوی دی، دا تقریبا 2 شهدا دي د یو چکونه رغلی دي چې هر یو شهید ته 3 لک روپۍ چې دی هغه مونږ پیمنت کوو او څه کسانو ته پیمنت وشلو. نور چکوم پاتې دي، ډیر نور داسې کسان شوي دلته هغه کې سونه مو تیار کړی دي، بلکې ګورنمنت ته مستولي دي چې کله د ګورنمنت نه چکونه راشي هغه پسې مو پر ټیکل ایجنټ صاحب موټول لګیا و ان شاء الله چې کوم دغه پیمنت ډیر زر زر وشي.
یاد دی وی چې په قبایلی سیمو کې د ترګرې په پیښو کې وژل شو کسانو کورنۍ ته 3 لک روپۍ او جوبل شو کسانو ته 1 لک روپۍ مالی مرسته ورکول کیږي چې ځای خلک کم غني او د چارواکو نه غوښتنه کوي چې د ملک ته نور برخو د خلکو په شان دی ورته دغه مالی مرسته زیاته کړی شي. فرهاد شنواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
په سند صوبه کې بارانونو او سیلابونو وروسته اوس اسمان شین شوی دی، خو اغیزمن خلک وایي د باران وروسته اوس د دوی په سیمو کې ناروغۍ زیاتې شوي او دوی ته هیڅ مرسته نه در رسول شوې. ظفر کریمی له کراچۍ پرې رپورټ لري.
موسمیاتو د محکمې د چارواکو په وینا د اتوار د ورځې راهسې د کراچۍ په شمول د سیند صوبې په نورو ضلعو کې د تیز باران لړۍ ختمه شوې ده او اسمان شین شوی دی، خو د صوبې نوابشاه، سانګړ او بدین ضلعو کې د باران او سیلابي اوبو څخه متاثر شوي خلک وایي د باران ادرېدو وروستو اغېزمنو سیمو کې باراني اوبه جمع دي چې له وجې یې ګڼ شمېر خلک د ملیریا، ډینګي تبې، هیزې او د سترګو د ناروغتیاو سره مخ دي. د اغېزمنې سیمې استوګن عبدالوهاب مشال ریډیو ته د خپل سیمې اوسنۍ حال داسې بیانوي.
زچې په کومه لګه کې هم دا ضلع بدین دی، درې شهره چې کوم دي، نندو، کوسکی، شابیلار دي. دا دې وخت ډېر زیات متاثر دي او تقریبا داسې علاقې دي چې په هغه کې د اتو فوټو نه والا لس فوټو پورې بو ولاړې دي، او د دې نه چې کوم خلک دي هغه خپل مدد آپ ضلع سرپار کړي او ضلع د ضلع بدین سره خوا کې هغه غرونه دي، هغه ته ختلې دي، او الدا کې راي خلکو دا صورت حال چې الدا د غیره فرد خوراک سہولت نشته او بل میډیکل سہولت نشته، ډېر زیات بدحال دي، ډېر زیات پریشان دي. او دلته کې چې کوم دې علاقه باندې چې کوم مال مویشي او جانور او مال او هغه تقریبا وای چې 50% د خلکو په دیوبو کې پاتې شو، مړ شو، او خلکو صرف خپل سر بچ کړی دی، باقي نور د غي سامانونه چې کوم دي هغه ټول په دیوبو کې تللی دي. وخت کې په دې کې مختلف ځایونو کې دي بندونه مات شوي دي، هغه بندونو د وجې تقریبا 500 داسې کلی دي چې هغه بالکل دې وخت کې په اوبو کې 5 فوټه 10 فوټه اوبو کې ډوب ولاړ دي. شهر کې یو افراتفری ده، خلک پریشان دي، نوې نوې افغانې خلک پرې دي چې وای تاسو اوسئ، خو د ګورنمنټ له طرف نه اوسه پورې څه داسې سہولت نشته او خلک ډېر بدحاله دي.
دا چې اغېزمن شوي خلک اوس څه شي ته ډېر اړتیا لري، عبدالوهاب یې په حق لوي.
تمبور هغه سټینډ راغی چې صرف موږ خپل سر بچ کو، خپل بچی د انور نه او د باران نه بچ کو، او دلته دې وخت کې د تمبوانو او د ټینډ ډېر سخت قلت دی، او د هغې د ګورنمنټ له طرف نه هم څه نشته. او بل چې کوم سامان څه لږ ډېر راځي، خلک دومره پریشان دي چې په روډ باندې ولاړ دي، کوم ټرک، کوم ګاډۍ چې راځي، خلک په هغه ځای کې لوټ کړي او په خپل هغه سامان چې کوم دي خلک یوسي.
بل لور ته سین حکومت ویان شرجیل میمن وایي چې صوبایي او مرکزي حکومت تر څنګ نورې مرستندویه ادارې د اغېزمنو شو خلکو سره په مرستو کې لګیا دي. اغېزمن شوي خلک ریلیف کیمپونو ته رسول کیږي، هلته هغوی ته خیمې ورکول کیږي، هلته هغوی ته د خوراک څښاک سیزونه، دوایانې او د بیماریانو نه د بچ کېدو په اړه معلومات هم ورکول کیږي. دا وخت صوبایي حکومت، وفاقي حکومت او قدرتي افتونو د نظم ادارې ټولې لګیا دي کار کوي، خو د زلزلې او تیر کال سیلابونو کې د مرستې په څیر دا ځل غیر سرکاري ادارې او د میډیا رول کم دی. د یادونې وړ ده چې سږ کال د پشکال بارانونو سیند صوبه کې د آفت شکل غوره کړی دی، چې تر اوسه پورې پکې د چارواکو په خبره خواوشا 250 کسان مړه شوي او د 500 لکو څخه زیات اغېزمن شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
په پاکستان کې د ډینګي تبې د مخنیوي لپاره د سرلنکا د ډاکټرانو یو ډله اسلام آباد ته رسیدلې ده. چارواکي وایي چې د مریضانو شمېره زیاته سوي چې اوس تر 500 زیاته سوي. انیسا اجمل له اسلام آباد پرې رپورټ لري.
سر خر اسلام آباد په شمول په ټول ملک کې د ډینګي مریضانو شمیره وستر وزا سیوا کیږي، او تر دې دمه دغه شمیره قریبا 500 تا رسیدلې ده، چې پکې صرف په پنجاب صوبه کې 45 تنه د ډینګي مرض له وجې مړ شوي دي. دا وخت د ډینګي مریضانو شمیره پنجاب او بیا په خصوصي توګه لاهور کې زیاته ده. د پنجاب د صحت محکمې اډیشنل ډایریکټر ډاکټر عبدالرزاق مشال لیډیو ته پنجاب کې د ډینګي مریضانو د تازه شمیرې په اړه څه داسې وایي.
اوس چې د ډینګي مرض له وجې د مړو شوو کسانو کم رپورټ شوې شمېره ده هغه 15 ده، او باقي تر بېګا شپې پورې موږ سره 15019 ډینګي مریضانو شمېره راغلې ده.
د ډینګي مرض ختمولو لپاره د سریلنکا نه د ډاکټرانو 12 کسیزه ټیم هم رابلل شوې ده. دا ټیم به د پنجاب ماهرینو سره په ګډه کار کوي. دې ټیم ځان سره د سریلنکا نه دوایانې او طبي اوزار هم راوړلي دي. مطبوعاتو سره د خبرو اترو پر مهال د سریلنکا ډاکټر تسیرا وایي چې هغې به د سریلنکا په شان پاکستان کې هم د ډینګي ختمولو لپاره خپل پوره کوششونه کوي.
موږ دلته په دې مقصد راغلی یو، او تاسو لا یقین درکو چې دا ټول ډاکټران به د ډینګي مرض په ضد خپل پوره کوششونه کوي. خو موږ به تاسو ته دا هم ووایو چې که چېرې چاته هم د درې ورځو یا د درې ورځو نه زیاته تبه وي، نو فوراً د ډاکټر له لاړ شي او خپل معاینه دې وکړي.
بلخوا د پنجاب صوبې وزیر اعلی شهباز شریف ویلي دي چې هر هغه هسپتال چې د مریضانو مفت علاج نه کوي، د هغې پر ضد به سخته کاروایی کیږي.
جذبات بھی لا رہے ہیں وہ تو ہندوستان سے بھی ہم دوائی
تو سری لنکا نہ راغلی ٹیم زان سرا مشینوں او دوایان راوڑی دی او دا غشان منگ دا ہندوستان نہ ہم زن دوایان راغختی دی بل منگ دا ہم فیصلہ کڑے دا چہار ہا اسپتال چ سوک دا ڈینگی مریضانو مفت علاج اونکڑی دا ہغوی پزت با دفا یو سلو چلور سلوی اخترلان دے سخت کاروائی کولے شی
دا صبح پنجاب اشان سن صبح کے ہم دا ڈینگی مرض پور شوے دے
دوا نیسا اجمل چی پا پاکستان کی دا ڈینگی ناروغی پاڑا باندی ریپورٹ راکوی چی دا سرلنکا دا ڈاکٹرانو ڈالال ترسی دلی دا او شمیره چی دا غطر 15,000 زیاده سوی دا اوز دا خبرونی نمائی ترسی دلی و گلایاز دا خبرونو لندیز براندی کنی
دا خیبر پختونخوا کوز دیر ضلع کې د بمی چاودنې له امله لس کسان وژل شوي او یو شمیر ژوبل دي. امریکا یو وار بیا په پاکستان د ترهګر شک حقانی شبکې برزت د کوټلي عملیاتو ټینګار کړی دی. پاکستان کې د ډینګي طبي ناروغانو شمیره د 2000 نه زیاته شوې ده او د سریلانکا د ډاکټرانو 12 کسي ډله د درملنې لپاره رسیدلې ده. د پاکستان سیند صوبې کې سیلاب ځپلو سره مرستې کوونکې نړیوال اداره اکسفام وایي د سیلابونو نه 500,000 نه زیات خلک ته د خوراک څخه شیزونو سخت ضرورت دی او د فرانس ولسمشر نیکولس سرکوزی او د برتانیې وزیر اعظم ډیوډ کیمرون د لیبیا په سفر دي.
خبرونه درته ګولایاز وړاندې کړل خو اوس دا ګورو چې په پاکستان کې د نن ورځې مطبوعاتو څه لیکلي دي. د تکتنه کوي له اسلام آباد څخه ریاض مسخیل.
نن د ملک اکثره ورځپاڼو خپل اداري پیښور کې وړاندې ورځ د ماشومانو د سکول په بس شوی حمله باندې لیکلي دي او د کې د ډرایور او ماشومانو مرګ جوبله غندلې ده. اداريو دا برید د انسانيت خلاف او یو یرزړی او ظالمانه کاروایی بللې ده او په حکومت یې غږ کړی دی چې داسې خلکو په ضد سخت کاروایی وکړي شي، ځکه چې یو طرف ته دا خلک د اسلام ناره وهي نو بل طرف ته هغه کارونه کوي چې د اسلام په شمول هر مذهب کې ناروا دي. د ترڅنګ د پیښور پریدون کې ورسپانه آج خپل اداریه کې د پیښور په سړکونو زی په زی د لګیدلې ناکبندو په اړه لیک کړی دی او وایي چې هر خوا په سړکونو ناکې لګیدلې دي چې ورسره د عامو خلکو ژوند ګران شوی دی. اداریه لیکي چې 13 ورځ د صوبایي اسمبلی غونډه کې هم د اړخ ته پام راوګرځول شو او د اسمبلی د غړو وینا وه چې د اجلاس دوران د سړک بندولو له وجې عامو خلکو ته سخت تکلیف وي او خصوصا رنځوران په امبولانسو کې سا ور کړي. اداریه مخکې وایي چې داسې کې د صوبایي حکومت ویان میا افتخار خار حسین داغام د ستاینې وړ دی چې وایي چې د بل اجلاس په وخت با سړک نشي بندولې. اداریه اخیره کې لیکي چې صوبایي حکومت دا اراده هم لري چې د اجلاس دوران د خیبر روډ په بشپړ توګه بند او ساتل شي، خو خبره دا ده چې د دې د پاره به بیا تاسو کچاري او سیکریټ هم بل ځای ته وړي، نو خبره دا وي چې ټول صوبایي اسمبلی حیات آباد ته یوړې شي او نور هر څه په خپل ځای پریښودي شي او د خار نه هم ځای په ځای د پولیسو ناکې او د تاڼو د مخو نه د سیمټو او شګو بلاکونه هم ختم کړي شي او د په ځای دی په داخلي او خارجي لارو سیکورټی سخت کړی شي، نو دې سره به ولسته تحفظ هم ملو شي او دوی به د تکلیف نه هم بچ شي. دغه شان مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د وفاقي وزیر رحمان ملک د هغه بیان سره اختلاف نشي کېدی چې ګنې القاعده د خپلو مقصدونو لپاره څوک حکومتي اعلی چارواکي تختولي شي، ولیکه بلخوا د دې بیان جاج واغستې شي نو د دې به منفي اړخ هم په نظر راشي، ځکه چې د دې بیان نرستو به اوس د نړیوال رولې په پاکستان فشار نور هم زیات شي چې ګنې دلته القاعده موجود ده، ځکه چې پاکستان تل د ترهګرې خلاف جنگېدلې او تر ټولو زیات ځپلې شوی هم دی، خو ولې بیا هم ورته په نظر نشي کتې. اداریه لیکي چې د ترهګرې خلاف جنگیدونکو ملکونو ترمنځ عدم اعتماد هم د القاعده په ضد مهم کې یو لوی خنډ دی، نو د لړکې چرته چې د القاعده خلاف کامیابی د استخباراتي ادارو یو بل سره د معلوماتو بدلون کې ده، نو بل طرف ته پاکستانی ادارو ته د جدید ټکنالوژي ورکولو سره هم ښې نتیجې رابرسېره کېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ورځپاڼه ټیلیګراف د افغانستان په مرکز کابل کې د نهې د ورځې د وسلوالو طالبانو د حمله او ورځپاڼې پاکستان ابزرور د ترکیه او پاکستان د تعلقاتو په اړه مقاله لیکلي. د مقالې داود خټک لوستي او مهم ټکي په دې رپورت کې رايوځي کړي دي.
برتانوی ورسپانی ټیلیګراف او د پاکستان نه خریدونکي پاکستان ابزرور ورسپانی د افغانستان او پاکستان په اړه مقاله لیکلي.
ورسپانه ټیلیګراف په کابل ښار کې د وسلوالو طالبانو یوې حمله ته په اشاره سره لیکي چې دا د غربي سفارتکارانو لپاره د ناتو امن میشن ته د ورپې خطر په اړه یو خبرداري ده. دا حقیقت چې وسلوال په کابل ښار پس له لسو کلو هم د ناتو هډ کوارټر یا امریکایي سفارت په نخښه کولی شي، دې حقیقت ته ګوته نیسي چې د افغانستان امن اوس هم د خطر سره مخ دی. د ورسپانې په وینا له دغه بریده د اغه داوی حقیقت هم څرګندېږي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د بریتانیا وزیر اعظم ډیوډ کیمرون په دې ورستیو کې کړي و چې غنی په افغانستان کې د ناتو میشن کامیاب دي او دغه سي بهرني ځواکونه له دغه هیواد اوس وتلې او د امنیت واک افغان ځواکونو ته سپارلې شي. د ورسپانې په وینا د پوز د وستلو نیټه چې ویل کیږي 2014 کال دی، د افغانستان د ځمکني حالاتو پر ځای په بریتانیا او امریکا کې د سیاسي حالاتو په اساس ټاکلې شوې ده. بلخوا ورسپانه پاکستان ابزرور د پاکستان او ترکیه ترمنځ نږدې اړیکو ته په کتنه سره لیکي چې د دواړو هیوادونو اولس او حکومتونه یو بل ته ډیر نږدې دي. ورسپانه د ترکیا د پروفیسر ترکایک اتاو اغه سرګندونې ته اشاره کوي چې وایي هیوادونه دوه دي خو اولسونه یو دي. د پروفیسر اتاو په وینا دواړه هیوادونه نږدې ثقافتي، تجارتي، ستراتیژیکي او پوځي اړیکې لري او د دې اړیکو نورو پیاوړي کولو ډیر زیات امکانات شته. دواړه هیوادونه په ثقافتي او جغرافیایي لحاظ سره یو بل ته ډیر نږدې دي او په تیرو وختو کې د دواړو هیوادونو مشرانو د دې خواهش څرګندونه کړې ده چې پاکستان د ترکیې په طرز یو پرمختللی هیواد جوړ کړي.
داود خټکو ستاسو ته د نړیوالو مطبوعاتو مقاله اورولې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې پر مذهبي ازادیو په خبر شوی رپورت کې ویلي د پاکستان د توهین رسالت پر قانون اندېښنه شولې او ویلي چې په عراق، روس او ځینو نورو ملکونو کې خلک د خپل مذهبي چارو په ترسره کول کې د سختو چیلنجونو او ننګونګو سره مخامخ دي. د رپورت مهمه برخه بشرګواش درته اوروي.
امریکا په دې رپورت کې سعودي عرب، ایران، ازبکستان او چین د نړۍ هغه هیوادونه خودلې چې پکې د مذهبي اقونو نشواله د ډېرې اندېښنې وړ دي. د پاکستان، چین او عراق په اړه ویل شوی چې خلک د خپلو مذهبي چارو په ترسره کولو کې د ستونزو او چیلنجونو سره مخ دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال مایکل پوز نر د خپل وزارت د دې رپورت د خبرېدو په موخه ویل چې په پاکستان کې د توهین رسالت د قانون په اړه اندېښنې لري.
موږ په پاکستان کې د توهین رسالت د قانون او پر عدم برداشت اندېښمن یو، همداراز د وزیر شاباز بټي او گورنر سلمان تاثیر د وژنې په اړه. خو د دې ترڅنګ د پاکستان حکومت ځینې ګامونه اخیستي دي او موږ ورسره په دې اړه کار کوو چې پر دې مسلو خبرې وشي.
هغه د ازبکستان په اړه وویل چې دغلته خلک د حکومت لخوا د کنټرولېدونکو جماعتونو علاوه په بل ځای کې په مذهب بحث نشي کولی. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت د کلنی رپورت د تفصیل د ښکاره کولو په مهال د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وویل چې د حکومتونو لخوا د مذهبي ازادیو مخنیوي اقلیتونه لا پسې کمزوري کوي او د بنسټپالنې ترڅنګ فرقیزو وژنو ته د خلکو په هڅولو سره د ټولنې د بې ثباتۍ سبب کیږي. هیلری کلینټن زیاته کړه،
کله چې حکومتونه مذهبي خپلواکۍ ته درناوی، د مذهبي ټولنو سره د دوه اړخیزه احترام، د رامنځته کولو لپاره کار او د مذهبي اقلیتونو خلاف تشدد کوونکي کسان عدالتونو ته کش کړي، نو دوی به د مذهبي اقلیتونو خلاف د نفرت په کمولو کې مرسته وکړي. دوی په دې توګه د بیان د ازادۍ له مخنیوي پرته د نفرت خوراونکو پر ضد د خلکو نظر بدلولی شي. که حکومتونه داسې وکړي نو د داشت فضا په رامنځته کولو سره یو ملک لا زیات با ثباته، با امنه او پرمختللی کېدلی شي.
هیلری کلینټن پر ایران د نیوکو په ترڅ کې وویل چې دغلته حکومت پر سنیانو، احمدیانو، بهایانو او د تصوف پیروکار مسلمانانو ترڅنګ پر عیسایانو، یهودانو او ځینو نورو مذهبي اقلیتونو هم سخت فشار ناچولی. په دې رپورت کې د ځینو هغه ګامونو یادونه هم شوې چې امریکا په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ د یقیني کولو لپاره اخیستي دي. خو مایکل پوزنر وایي چې د ایران په شان هیواد کې چې د امریکا سره سفارتي اړیکې نه لري کار ډېر ستونزمن دی. هغه وایي،
موږ نو دا اندېښنې راپورته کوو او په دې اړه به خبرې کول جاری ساتو. موږ د دې هیواد شمالي کوریا او ځینې نورو سره چې په دې راپور کې نمونه راغلي پیچلي اړیکې لرو، خو مهمه دا ده چې هر حکومت معیارونه په پام کې ونیسي.
په نړۍ کې د مذهب د ازادي په اړه تاسو ریپورت اوریدئ. د بشیرګواش اوس هم د خبرونې د سندرو عامل وخت را رسیدلې دي. هارون باچا وړاندې کوي.
گرانو او قدرمن اوریدونکو د سندرو امیل خبرونه کې زما هارون بچا سلامونه او نیکی هیله ومنئ. مینوالو رفیق شینواری هغه نومیاله موسیقار یادیږي چې د پیښور د مشهور صوفي بزرګانو په لارښوونو یې د پښتو موسیقۍ په میدان کې د قدر وړ خدمتونه ترسره کړي دي. نوموړي د خپل هنري سفر پیل د سما یا قوالای د ویلو نه وکړ، ولې ورسته بیا د ریډیو او ټلویزیون د پروګرامونو سربېره د پښتو فلمونو لپاره هم داسې موسیقي ترتیب کړه چې د پښتو د بېشمیره غوره سندرو خزانه موږ ته په میراث راپرېښوده. د سندرو امیل د دې اونۍ په خپرونه کې مې درله قدرمنو د ارواښاد رفیق شینواري د ژوند او فن په حکله له شو لیکنو څخه معلومات راغونډ کړي دي، او ورسره مې د نوموړي په غږ د حمزه بابا شعرونه او پښتنو سندرغاړو ویلي د هغه سو کمپوزونه هم راوړي چې هیله کوم ستاسو د خوښې وړ به وګرځي. ویل شوی قدر منو چې رفیق شینواری په ننګرهار کې زیږیدل او ورکوټه و چې د پلار د وفات نه پس خپل مور بیبي په خبر تر اوستو او د غلطه د عبدالستار شاه بچا په دربار کې داخل کړ. د عبدالستار شاه بچا نوم د تصوف د چشتیا سلسله په حواله ډیر مشهور و. ځایي هنرمندانو به د عقیدت په توګه دربار کې حاضری کوله، قوالیانې به ویلې او بچا جان به ورته د کامیابۍ دعاګانې کولې. رفیق شینواری ماشوم و چې په دربار کې په قوالی ویلو پیل وکړ او دغه شان د بچا جان خصوصي توجه او شفقت یې ځان پلو واړول. په دربار کې ورته د پښتو د غزل د بابا امیر حمزه خان شینواری صحبت او سرپرستی هم ترلاسه شول، څوک چې په خپله د عبدالستار شاه بادشاه مرید و. حمزه بابا رفیق شینواری ته لیک لوست وښودل او د شاعرۍ په رموزو یې هم پوه کړ. د خپل مشرانو د صحبت او د دربار د ماحول اثرو چې رفیق د تصوف په لاره روان شو او په موسیقۍ کې یې دغه رنگ غالب کار شو.
جگی جگی تم تو پزل کے درشی جگی جگی تم
بچی سمجھتا تب تا دیشو نظرہ دے بچی سمجھتا تب تا دیشو چیران شروع آئے سے شروع آیا سنا
رفیق شینواری چې کله زلمی شو نو هم د باچا جان په خوخه واده وکړی شو. داغه کور ودانه هم په قام شینواری وا چې خدای ترې ورته د لونو سره سره دوه زامن شفیق او غلام علی هم ورکړل. ورسته روزا د رفیق د فن زلاګانې په خپرېدو شوې او لکه څنګه چې د خپل فطري استعداد په درلودلو سره ډېر زر د موسیقۍ او آهنګونو په ژبه پوه شو نو په کمپوزونو جوړولو یې ګوتې پورې کړې. نوموړي به چې کله طرز جوړو نو وایي چې یو الهامي کیفیت په پرې راخورو او هم د دغه روحاني سروجوا چې هغه جوړ کړي هر یو نغمه په ولس کې مقبوله شوه. د بیلګې په توګه د حمزه بابا مشهور نظم جونګړه لچې دا عوامي رنگ ورکړی دی.
ویل شوی مینوالو رفیق شینواری په کال 1988 کې ریډیو پاکستان پېښور څانګې ته ورو پیژندې شو. د نوموړي د هاغه وخت د موسیقۍ په ملګرو کې د هارمونیم د استاد رحدت حسین، د رباب د استاد محمد زمیر، د کلارنیټ د استاد بختیار، د اکارډین د استاد غلام علي، د سرندې د استاد منیر سرحدی او د تبلې د استاد فضل ربی پردیسی نمونه شامل دي. رفیق شینواری په خپل کس هم د یو ساز په غږولو نه پوهېدو، خدا قدرت ورته حاصل و چې په درنا او ګڼه آرکسترا کې به وړه غوندې بیسوري هم رانیولې شو. دغه راز په خپل کار کې به د ریډیو یا ټلویزیون د افسرانو مداخلت بیخي نشو زغملې. په دغه دور کې چې کله خیال محمد ریډیو ته لاړو او بیا د رفیق شینواری لاسو ته ورغلو نو د پښتو موسیقۍ د پوهانو په خبره چې پښتو غزل ته یو نوې سا ورکړل شو.
خندا کبھی پستل کو کے کادم سیاہ کبھی پستل کو کے گو چندا کبھی پستل کو کے گو چندا کبھی پستل کو کے
دا کبھی پسر گکے دا کبھی کندا کبھی پسر گکے کار دم سیہار کبھی پسر گکے گورا چھندا کبھی پسر گکے گورا چھندا کبھی پسر گکے
ویل شوی چې د ریډیو او ټلویزیون د پروګرامونو سره سره رفیق شینواری په 1900 کال کې د پښتو فلمونو د دنیا مخه هم وکړه او داسې شاهکار کمپوزونه جوړ او ثبت کړل چې نن په پښتو موسیقۍ کې د کلاسیک حیثیت لري. په دې لړ کې د اوربل، دیدن، خانبدوش، اقرار، در خیبر، ټوپک زما قانون او ناوې د یوې شپې په څیر د کامیابو فلمونو د نغمو مثالونه راوړل کېدی شي. رفیق شینواری وای چې په سونو کمپوزونو تخلیق کړي او د حیرانتیا خبر دادا چې دا ټول نغمه د اوریدونکو په زړونو لګیدلې دي. همدغه وجه ده چې د نن د ور پښتانه سندرغاړي او موسیقاران نوموړې خپل روحاني استاد ګڼي او وای چې داغه د هنګونو له خواږه اثره بهر نشي راوته. ماستر علي حیدر چې پښتنو پیژندلې موسیقار او سندرغاړي دی، د رفیق شینواری د هنر د دغه جاویدانی کمال په حق لا څه داسې وایي.
رفیق لالا فن په لحاظ کې سمرم خبرې کوم بچا جی، هغه ډېر لوی فنکار او هنرمند زما په خیال چې زموږ د پښتو لپاره یو اکیډمي اهمیت لري. زه دغه هغه مدخوانو کې یم چې زما روحاني استاد دغه ډېر د دنیا موسیقارانو زموږ په پښتنو کې لاز راشي. خو د رفیق لالا چې کوم جوړ شوي سیزونه دي هغه اوس هم ژوندي دي، هغه وخت کوم ژوندي وو زما په خیال چې سل کاله پس به هم ژوندي وي. ډېر لوی لوی هنرمندان دغه د برکته د هنر په دنیا کې لوی لوی نامې لري. زما په خیال رفیق لالا داسې نه هېرېدونکی شخصیت دی چې اوس هم تاسو کې نو کې بچا چې زه چکل طرز جوړوم نو که استایي زه پوره خپل جوړ کوم چې 15 کې به کم اف کم دغه رنگ وي، که په 15 کې وي په موزیک کې به وي. زما په خیال دا ټول لوی خبر ده چې ما غونډه ده داسې هنرمندانې پیروکار دي یا تر شاګردانو کې دي. Thank you.
پام جون کی رفیق شنواری یو ډیر میناناک اخلاص مند بے غرضه او خواخوږی انسانو د نوموړي د مرګ په حق لوای چې په ناساپی توګه واقع شو د 1909 کال د جنوري د 19 په ماخام چې لملګرو سره د ملاوېدو او د منځونو کول ورستا خپل کټلا لاړو نو سحر یې د کور خلک خبر شول چې رفیق شنواری په حق رسیدلې ده پمړی نه یې داغه د فن مینوالو او عامو خلکو چې لده سره یو روحاني تړون وو ډیر وژړل پښتنو سندرغاړو لکه خیال محمد هدایت الله ګلنار بیگم کشور سلطان ماجبین قزلباش شکیل ناز فرزانا او داسې نورو د رفیق شنواری په موسیقۍ کې سندرې ویلې دي او د اوریدونکو نه داد ترلاسه کړی دی خاغلی اوریدونکو د سندرو امیل اخرینی او شیبو ته را رسیدلی یو په پا پای کې درته هم دار واخا د رفیق شنواری په موسیقۍ کې د خیال محمد او ماجبین قزلباش په وازونو دا یو سندره اوروم او ورسره در نزه هارون بادشاه اجازه هم غواړم خا دو آباد اوسه
اپ جدائے کے تیر بشی وطنا ملے دے ملنکڑم پاڑم خیرنا ملے دے ملنکڑم پاڑم خیرنا
ملنکڑم پاڑم خیرنا